morning.
السلام علیکم په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم مخکله دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم په لیدې سات خبرونه کوو د طالبانو حکومت د دولتي مامورینو د ماشونو د زندیدو په تړاو خبرې شوې ګنګوسې رد کړې د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد نن پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر ولیکل چې د مالی وزارت مقام ډاډ ورکړی چې د روانې دلوې میاشتې په ترڅ کې به د ټولو 1,040,000 دولتي کارکوونکو ماشونه ورکړل شي او هیڅوک دې په دې اړه تشویش نه کوي. هغه زیاته کړې چې د هیواد بودیجه داخلي بنسټ لري او هغه په بهرنیو مرستو متکي نه ده. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دوو اونیو کې د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت د پام وړ کم شوی او د امریکا د بهرنیو مرستو له زندېدو سره د خلکو په منځ کې اندېښنه ډېره شوې. په عین حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نن وویل چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت بیرته لوړ شوی او پخواني حالت ته راګرځېدلې ده. د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د اتحادیې مشر وایي نن مازدیګر مهال 15 افغانۍ د یو ډالر په مقابل کې تبادله کېده. په افغانستان کې له امریکا څخه د پاتې وسلو په اړه د پاکستان له اندېښنې وروسته د طالبانو حکومت په دې هېواد کې د شته وسلو په اړه اندېښنې بې ځایه وبللې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت کورنیو رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې ټولې وسلې خوندي دي او هیڅ چاته د ناسمې کارونې اجازه نه ورکول کېږي. کاغلی فطرت په داسې حال کې دا یادونه کړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل په افغانستان کې عصري وسلو د پاکستان امنیت او خلکو ته مستقیم ګواښ پیښ کړی دی. د شفقت علی خان په وینا تحریک طالبان پاکستان ډله له دغو پرمختللو وسلو کار اخلي او د پاکستان دننه بریدونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې سی این این ټلویزیون د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت د چارواکو له قوله خبر ورکړی و چې په افغانستان کې د شاوخوا 1,000,000,000 ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات چې د افغانستان د جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل شوي وو پاتې دي. په دغو تجهیزاتو کې سپکې او درنې وسلې، مهمات، وسایط، الوتکې او هلیکپټرونه شامل دي. حماس نن پنځشنبه د درې نورو اسرائیلي برمته شوو او 15 تایلندي اسیرانو د خوشي کولو پروسه پیل کړه. د دې میاشتې په پیل کې په غزه کې د اوربن له پیل رئیس دریم ځل دی چې اسیران په دې ډول خوشي کیږي. اسرائیل تمه لري چې نور 110 فلسطینیان خوشي کړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د څلورو ښځینه اسرائیلي برمته پوځیانو په بدل کې د اسرائیل لخوا 200 فلسطیني بندیان خوشي شول. په دې ډله کې هغه 140 وسلوال هم شامل وو چې د وژونکو حملو په تور په دایمي حبس محکوم شوی و. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نن د سوریه پلازمینه دمشق ته ورسید. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د بشر الاسد د رژیم له نسکورېدو رئیس سوریه ته د یو بهرني هیواد د مشر لومړی سفر دی. تر دې مخکې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د جنوري په 14 له دمشق څخه کتنه ترسره کړې وه. تر اوسه پورې په دې اړه چې د قطر امیر به د سوریې له کومو چارواکو سره وویني او پر څه موضوعاتو به خبرې وکړي نور جزئیات نه دي خپاره شوي. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې د هیئت تحریر شام ډلې مشر احمد الشرچ د محمد الجولاني په مستعار نوم پیژندل شوی او یو وخت د القاعده شبکې سره انکار کاوه د سوریې د لنډمهاله مشر په توګه دنده مخته وړي. د واشنگتن ډي سي ښار هوایي ډګر ته څیرمه د یوې مسافر وړونکي الوتکې او یوې پوځي هلیکپټرې له ټکر وروسته په سیمه کې د لټون او ژغورنې پراخ عملیات روان دي. د امریکا د فدرالي هوایي چلن ادارې وویل دغه پیښه تېره شپه په سیمه ییز وخت شاوخوا 9 بجې شوې او مسافر وړونکي الوتکه په پوتوماک سیند کې راغورځېدلې. امریکن ایرلاینز وویل چې په راغورځېدلې الوتکه کې 6 مسافر او 4 عمله وو. د امریکا د پاوز یو چارواکي د رسنیو راپورونه تایید کړل چې په دې پیښه کې د پاوز بلک هاک هلیکپټر شامل و. چارواکو ویلي بلک هاک هلیکپټر کې 3 پوځیان سپاره دي. تر اوسه پورې د دې پیښې د مرګ ژوبلې کره شمېر نه دی څرګند خو د راپورونو له مخې لږ تر لږه د 13 کسانو مړي له پوتامیک سیند څخه راایستل شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. ولاندې پرپورونه کې به واورئ چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والي کمیشنری یو ځل بیا په افغانستان کې د زیانګالو کورنیو پر وضعیت اندېښنه وښوده او ویل ډېری کورنیو له ستونزو سره د مقابلې لپاره زیان رسون کو تګلارو ته مخه کړي. د کابل د شهزاده سرای د صرفانو د اتحادیې له مشر سره مو د بهرنیو په ځانګړې توګه د امریکایي ډالر پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت په اړه چې په دې وروستیو دوو اونیو کې یو څه بې ثباته شوې مرکه کړې ده.
تقریبا درې اتیا ته رسېدلی او یو ډالر اوس واپس مخې اړولی د پنځه اویا ته راکوزه شوې ده.
ازادي راډیو هم نن درویشت کلنه شوه.
راډو اور ما د ډیر وخت نه خو خبرونه مخبرې همدارنګ ازادي راډو چې د ډیر مخکخه رسنی ز راډو یو ده.
اقتصادي بحران د بیا هم از در یوټیوب لاره کړه کله تعقیب او ما خو هغه ټولې خبرونه چې موږ د پم څه زو سره ساتوري د لغه مون دی ورېدل.
په دې اړه ان تفصيلي راپور لرو په نړیوالو مسایلو کې په واشنگټن کې په واشنگټن ډی سی کې د یوې مسافر لونکي او یوې پوځي هلیکپټر د ټکر د پیښې له وروستیو جزئیاتو مو خبرو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي په افغانستان کې ډېرې کورنۍ له ستونزو سره د مقابلې لپاره زیان رسوونکو تګلارو ته مخه کړې. یو ان سي آر په خپل تازه راپور کې همداراز ویلي چې افغان نجونې او میرمنې لومړنیو خدمتونو او مرستو ته د لاسرسي په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په عین حال کې یو شمېر بې وزلې کورنۍ وایي شدید اقتصادي ناورین سره مخ دي.
په افغانستان کې د بیوزلۍ د پراخېدو په اړه د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو له خبرداري وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یونیسیار وایي په افغانستان کې ډېری کورنۍ ورته ویلي چې ستونزو سره د مقابلې لپاره له زیان رسوونکو تګلارو کار اخلي. یونیسیار په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 9 نیټه خپور شو ویلي دا تګلارې د شتمنیو پلورل، په واټونو کې د توکو په پلورلو کې د کورنۍ د غړو ګډون، ښوونځي ته د ماشومانو ناستول، پور اخیستل او د جدي روغتیایي ستونزو په درملنه کې ځنډ دی. یونیسیار دغه شان ویلي چې افغان ښځې او نجونې لومړنیو خدمتونو او مرستو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ دي چې دا د سیستماتیک تبعیض او د دوی پر تګ راتګ د محدودیتونو ښکارندوی کوي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ هم وایي د شدیدو اقتصادي ستونزو له امله اړ دي چې خپل ماشومان د ښوونځیو پر ځای کار ته ولیږي. یو له دوی څخه د پلازمېنې کابل اوسېدونکي چې نه غواړي د کورنۍ ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د بندیزونو له امله اوس کار شوی.
لونه می خو له ښوونځي پاتې شوې، اوس را سره په کور کې خیاطي کوي، زامن می بهر ځي لاسي توکي پلوري، بیا هم خرڅ نشو ایستلای، بیا هم له هټۍ والو څخه پوره وړی یم، آن د لومړنیو توکو د پیرلو توان هم نه لرم.
یوې بلې میرمن ګلدستی ازادي راډیو ته وویل
او نور مکتب مکتب ته ښوونځي ته مې نه دي لېږلي، په څه جوسته نه لرم. دغه اوس که نه د 40,000 روپۍ قرضداره یم، نو ډېر په زاریو په وزر نه قرض کړي دي، نو اوس رانه غوښتن کېم دي چې لاړه شم کالي مالي ومینځم چې د بېګا پاتې یا د غرمې پاتې هماغه راکړي، نور څوک قرض هم نه ورکوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي په دسمبر میاشت کې د سروې شویو کسانو د کورنیو 55 سلنه سرپرستانو ورته ویلي چې د یو یا څو ډوله زیانونو سره مخ شوي، چې دا د راپور په ټکو د نومبر میاشتې په پرتله 6% کموالی ښیي. د دغه سازمان په خبره خوراکي توکي او ورپسې د جامو مرستې تر ټولو مهمې اړتیاوې دي چې سروې شویو کورنیو یادې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا د راپور له مخې سږ کال په افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
افغانۍ چې په دې وروستیو څو کلونو کې د امریکایي ډالر په وړاندې ډېره پیاوړې شوې وه، وروستیو دوو اونیو کې یو څه ارزښت له لاسه ورکړی. دا چې اوس افغانۍ په څه وضعیت کې د مخکې مې د کابل په شهزاده سرای کې د صرفانو د اتحادیې له رئیس حاجي بهرام خان زادران سره مرکه وکړه او لومړی مې ورڅخه وپوښتل چې نن یو ډالر د څو افغانیو په مقابل کې تبادله کېده.
په لومړي سر کې د ازادۍ رادیو لیدونکو او کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
بعد له سلامه د تا د جواب بدل کې نن یو ډالر په 50 یو غنۍ په تبادله کیږي.
یعنی افغانۍ د ډالر په مقابل کې قوی شوه ده.
او ډېر ته پوهته وکړه په دابطا کې تقریبا 3 تر رسیدلې او یو ډالر اوس واپس مخې اړولې د 50 تر کوزه شوې ده.
دا په سره شهزاده کې دغه نرخ ده، همدغه رسمي نرخ ده او که نرخونه سره توپیر لري د افغانستان بانک نرخ یو ده او د آزاد بازار نرخ بل.
دا نوري صاحب داسې ده چې د افغانستان بانک لیلام کوي ښه، اوس دغه افغانۍ چې ښه شوم افغانستان بانک مداخله وکړه او تقریبا پرون افغانستان بانک ډالر لیلام کړو په 80 روپۍ چې په دې کې سورپان او افغانۍ ورکړي. اکثره سورپان پکې توانیم شو دلته په بازار کې اوس افغانۍ کلاکه ده د تلاتېدو په حال کې ده. نو نن ورځ یې نرخ په 50 شو چې پرون ورځ په 80 په 90 تبادله کړه یو ډالر، نن ورځ په 50 تبادله شو.
دا د همغه پروګرام لړۍ ده چې د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت پیاوړي کېدو لپاره اونۍ یا دوه اونیو کې 15 یا 10 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي.
او په دې هفته کې تقریبا 10 میلیون ډالر لیلام کړ د افغانستان بانک. شدا د یغه د 10 میلیون برکات و چې افغانۍ 15 تر کوزه کړه سهار په 4:00 کم تبادله وشوه، اوس د مازیګر کې 15 نرخ پاتې شو.
د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره کله چې د افغانستان بانک دومره پیسې لیلاموي، آیا صرافان ورته زړه ښه کوي چې په دغسې یو وضعیت کې، بې ثباته وضعیت کې ډالر وپیری؟
دلته خو سورپان 15 پیسو 10 پیسو ته ګټ ته ګوري. سورپانو همدغه کار دی، دغه د تبادلې او د اکشن او د حواله کار دی. نو چې کوم شي کې د دوی ګټه وي هغه کار کوي. نور افغانستان بانک سره یې دغه تقریبا 2 اونۍ کېږي چې دغه سوداګان د اکشنونه روان کړي دي. نو په دې کې د سورپانو تم 2 روپۍ کې پاتې کېږي. افغانستان بانک هم چې کوم ډالر لیلام کړي دي، مطلب په 80 په 90 په 80، اوس افغانستان بانک تم ډېره ګټه د رسېدلې ده. او زه امیدوار یم چې د بازار به نورم رقم شي.
خو تاسو ویل چې هغه ورځ صرافانو په 80 افغانۍ یو ډالر واخیست، بیرته هغه د اوس 15 ته رالوېدلې ده. یعنی صرافانو ستاسو په نظر نقصان دی کړی؟
خو د پرون نه تر نن ورځې پورې 3 پینوکا 4 پینوکا صرافان او عام خلک په افغانۍ کې تاواني شوي دي. چې پرون په 80 روپۍ خپل صرافان افغانستان بانک ته افغانۍ ورکړي د ډالر په مقابل کې، نن هغه سورپان چې هغه افغانۍ واپس پوره کړی دی یا پوره کوي او تقریبا په 50 روپۍ بیا اخلي. په دې کې د سورپانو توان دی اوس وخت کې.
یعنی ستاسو په نظر د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ثبات ساتلو لپاره همدغه لار مؤثره ده چې د افغانستان بانک په اونۍ کې 40 یا 50 میلیون ډالر لاموي، که د دوی د افغانستان بانک نور اجراءات هم په دې برخه کې مؤثر دي؟
داس دا نوري صاحب چې دلته اوس جمعې د افغانستان کې دلته موی او سبزی او د قانونه د څومره کاروبار چې په وړي کې په افغانستان کې کیږي، او دغه په جمعې کې دومره نه کیږي کام یا باند وي. او په وړي کې دغه افغانۍ تقریبا 45 پوله تر کوزه شوې وه چې په هغه وخت کې افغانستان بانک مداخله وکړه او چې هغه بیا افغانۍ لیلام کړ. په هغه وخت کې تقریبا 80-90 میلیونه ډالر یې بازار نه ټول کړو، دغه افغانۍ 18-19 پوله تر کوزه کړه. اوس بیا چې کله افغانۍ خراب شوه واپس یې هغه ډالر راوخسته، بیا یو ډالر دوی لیلام کړو. د افغانستان بانک اصول او قانون همدغه دی چې دغه افغانۍ ثبات وساتي او په ځای ودروي.
ورسته یې لنډه پوښتنه، فکر کوي چې دغه وضعیت په پام بیرته به افغانۍ نورم پیاوړي شي د ډالر په وړاندې؟
مونږ خو ورته خوشبینم یو ورته امیدوارم یو چې انشاءالله امید شته هغه پخواني نرخ ته به افغانۍ راکوزه شي، هغه پخواني نرخ ته به انشاءالله چې افغانۍ وچلیږي.
د کابل په شهزاده سرای کې صرافانو د اتحادیې له رئیس حاجی بهرام خان زدران سره د افغانۍ د وضعیت په باب د مرکه و د ارزښت، البته په دې وروستیو کې البته 2 اونیو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په ځانګړې توګه د امریکایي ډالر په وړاندې یو څه له لاسه ورکړی و، خو وروستیو 2 ورځو کې بیرته ځان راټول کړی. او لکه څنګه چې ښاغلی زدران وویل، نن مازدیګر مهال د کابل په شهزاده سرای کې 15 افغانۍ د یو امریکایي ډالر په مقابل کې تبادله کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. وروسته له هغې چې د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې یوه مسافر وړونکې الوتکه له یوه پوځي بلک هاک هلیکپټر سره ټکر شوه، په واشنگټن ډی سي کې د رونالډ ریګن هوایي ډګر ته څیرمه د لټون ژغورنې پراخ عملیات پیل شول. دغه الوتکه چې ویل کېږي شپېته سپرلۍ او څلور عمله پکې و، د ریګن هوایي ډګر کې د کېناستو په مهال پوځي هلیکپټر سره ټکر شو. چارواکو ویل بلک هاک هلیکپټر کې درې پوځیان سپاره و. فرشته سها کې نور جزئیات اوروي.
وروسته له هغه چې د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې یو مسافر وړونکې الوتکه له یوې پوځي بلک هاک هلیکوپټر سره ټکر شوه، په متحده ایالاتو کې د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پینټاګون ته نږدې د رونالډ ریګن هوایي ډګر ته څیرمه د لټون او ژغورنې عملیات پیل شول. د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې اف ای ای ویلي ټکر د جنوري په 13 نیټه له ځایي وخت د شپې 9 بجو نه څو شېبې وړاندې شوې ده. د چارواکو په وینا کله چې دا پیښه وشوه، مسافر وړونکې الوتکه کې څلور شپېته مسافر او په پوځي چورلکه کې درې پوځیان وو. د امریکن ایرلاین استازي ویلي دغه مسافر وړونکې الوتکه له ټکزاس ایالت څخه الوتې ده. د امریکن ایرلاین استازي ویلي دغه مسافر وړونکې الوتکه له ټکزاس ایالت څخه الوتې وه او له کته کېدو څو دقیقې وړاندې د امریکا له پوځي چورلکه سره ټکر شوې ده. د راپورونو له مخې په سیکورسکي اچ شپېته هلیکوپټر کې چې په عام ډول د بلک هاک په نوم یادیږي، د امریکا د پوځ درې تنه پرسونل موجود وو. د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت وزیر کریستینوم په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د متحده ایالاتو د ټولو ساحلي ساتونکو ګارډونو نه د لټون او ژغورنې په هڅو کې کار اخیستل کیږي. د واشنگټن پولیسو هم په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ډېرې ادارې د ژغورنې هڅو کې ښکېلې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویاندې کارولین لیویت فاکس نیوز ته ویلي چې ښاغلی ټرمپ د مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د یوې پوځي چورلکې د ښکېلتیا په اړه خبر دی او هغه د وضعیت څارنه کوي. د راپورونو له مخې د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د روسیې د یخ د نڅا پخوانی اتل وادیم ناوموف او میرمن یې یوجینیا شیشکووا هم شامل دي. له دې پیښې وروسته د رونالډ ریګن هوایي ډګر ټولې الوتنې لغوه شوې دي. امریکا کې د مسافر وړونکو الوتکو وروستۍ لویه پیښه د 2009 کال فبروري کې رامنځته شوې وه.
له خبرونو ور اخوا
د کندهار ولایت د لوړ شاولي کوټ ولسوالۍ کروندګر د کوکنارو د بدیلو کښتونو غوښتنه کوي. دوی په وینا غنم او یو شمېر نور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولای.
د کندهار د لوړ شاولي کوټ ولسوالۍ د خلکو ژوند د وچکالۍ او د کوکنارو پر کار بندیز له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. د یادې ولسوالۍ د کډبې ناوې اوسېدونکي جان اغا وایي که څه هم د کوکنارو بندیز د ټولنې لپاره مثبت دی، خو د دې بدیل برابرول یوه جدي اړتیا ده.
دا زموږ په ګټه کې تمام شو چې کوکنار بند شوه، خو اما دلته اقتصادي مشکل ډېر دی چې کوکنار څه په خوا خلکو ګټه اخیستله، اوس خو نو هغه اقتصاد پر دې خلکو باندې بند شو. باید اوس کامه موسساتي حکومت د دې څخه زموږ هیله دا ده چې موږ ته د کوکنار په بدل کې یو داسې کښت راته انتخاب کړي چې زموږ خلک د هغو څخه ګټه واخلي، معنی اقتصادي وده جنې وکړي. هغه لکه پسته، لکه ریحان، لکه غنم، لکه داسې نور انجا هغه باید زموږ خلکو ته دغه شان زموږ خلکو ته دی دغه کې چې زموږ خلک ګټه جمع کړي.
ډېر نور کروندګر هم ورته نظر لري. دوی وایي غنم او نور دودیز کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولای ځکه چې لږ ګټه ورکوي او په وچکالۍ کې حاصل کم وي.
زما نوم معروف دی. خلکو یو شی جنې اخیستي، هغه نن بند شوله، نو د دې دغه شي چې اوسېدی شی موږ ته راکوه چې دغه تبادله وشي، انجې که سنجه چې که بل هر شی چې معنا چې ښه حاصل وکړي، ښه میوه وکړي، موږ ته دې شی راکړي چې دغه تبادله را وګرځي. نه هله هغه راکړي موږ په مځکو کې کښېږدو دغه تبادله را وګرځي چې تاریخ موږ نه کړو. اوس معنا دغه په ځای کې چې موږ ته دې شی راکول شي، که د کښته یې که بادام یې که سنجه چې معنا دا هر شی تبادله را وګرځي د کوکنارو، موږ خو اوس کوکنار نه کړو، پرېښې مو دي.
ما نوم عبدالحق جاهدی. مخکې خو دلته کوکنار کر کېده، اوس خو کوکنار بند سوه. باید موږ ته د کوکنار په بدل کې یو بل داسې کښ راسي چې موږ ګټه ژر پرده کړو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د لوړ شاولي کوټ ولسوالۍ مرستیال ولسوال زبیر احمد وایي د ځینو کروندګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرستې سوي. د هغه په وینا حکومت کروندګرو ته د غنمو تخمونه، سري او د میوې نیالګي برابر کړي.
د کندهار د لوړ شاولي کوټ ولسوالۍ د کروندګرو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې وایي د کوکنارو د بدیلو کښتونو په بدل کې باید دوی ته د معیشت نور کښتونو زمینه برابره شي. تاسو چې ازادي راډیو اورئ، ازادي راډیو هم نن درویشت کلن شو. دا درویشت کلن سفر د ازادي راډیو د اوریدونکو، ارزونکو او خپل کارکوونکو له نظره څنګه و؟ د ازادي راډیو خبریال عابده سپوږمۍ په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
کور په کور، پوله په پوله، په دفترونو او هم په موټرو کې ستاسو ملګری رادیو ازادي رادیو درویشت کله نشوا. خدا ملګرتیا او سفر څنګه وو؟ اوریدونکو، ارزونکو او خپل کارکونکو په اړه څه نظر لري؟ د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 24 کلن صادق خان هغه څوک دی چې له کابو 60 کلونو راهیسې دا رادیو اوري. نو وړای وایي
نو راډو اور ما د ډیر وخت نه خو لکه ډیر خو خبرونه خبري او همدارنګ ازادي راډو کې د ډیر مخکخه رسنی ز راډو یو ده. تازه پیخي ادبي خبرونه، همدارنګ پرهنګي دودیز خبرونه خبري او لکه نو خبرونه پکې نورې متشناس من لاندې، همدارنګ هم کې وخت پکې د ګوډي اچارو مخکې ډېر خپرونې دي. بس ډېره ښه راډیو ده او لکه د افغانستان په هر ولایت کې خلک او یو خوند ترې اخلي.
د غزنی ولایت اوسیدونکي کامل عزیزی وایي چې ماشومتوب یې له دې رسنۍ سره تړلی او ښې خاطرې ورنه لري. نوموړی زیاتوي چې اوس ازادي راډیو د ټولنیزو شبکو له لارې تعقیبوي او له تازه او پر وخت خبرونو یې ځان خبروي.
ځکه موږ په کلي کې ژوند کوو او بیا په کلي کې نورې رسنۍ دومره فعاله نه وې، نو په ماشومتوب کې هغه رسنۍ چې ما به ډېره اورېدله همدا ازادي راډیو وه. ټولې خپرونې ما ته ځانته یادېږي او ډېرې راته په زړه پورې وې. او زه هغه وخت وړه وم په کور کې چې به نورو ادبي خپرونه اورېدله، نو د ازادي راډیوي مجله به وله سی اسدالله غزنفر به وړاندې کوله. او له هغه وروسته بیا ژوند په شیبو کې خپرونه د ما لپاره ډېره په زړه پورې وله. او بیا تاندې څانګې خپرونه، همداسې د سندرو میلمانه خپرونه به بیا هغه وخت اورېدل سي موږ به ډېر خوشحاله وو او نوې سندرې به پکې نشرېدلې. نو ازادي راډیو یوه داسې راډیو ده چې ما نورې هم اورېدلې دي. هغه وخت په وخت بدلې سوي دي، خپرونې بدلې سوي دي، خو ازادي راډیو سیما له کومه وخت اورېده هغه رقم ده لا تر اوسه پورې.
د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان له رسنیو سره د اړیکو کمیټې مسؤول ظاهر څراغ ازادي راډیو یوه بې پرې رسنۍ بولي.
ازادي راډیو له دوه لسیزو زیات وخت د افغانستان د رسنیو په ډګر کې په ډېر ښه مسلکي او بې پرې توګه کار کړی دی. لبد مرغا د جمهوری نظام له سقوط وروسته ازادي راډیو د اوس افغانستان اوسنیو حاکمانو لخوا له بندیز سره مخ شو. هغه بندیز دا و چې پر ازادي راډیو پر وې پانه باندې بندیز ولګید، خو د دې محدودیت سره سره ازادي راډیو دغه محدودیت ته تسلیم نه شو، په ډیر ښه ډول خپل کار ته دوام ورکړی دی او د افغانستان د ګوټ ګوټ د موضوعاتو په خبري پوښښ کې مؤثر رول لوبولی دی.
د ازادي اروپا ازادي راډیو د افغانستان څانګې مشر قادر حبیب هم وایي چې دا راډیو ځکه ډېر اوریدونکي لري چې په حقایقو ولاړه ده.
له تیرو دریش کلونو راهیسې هر کال د افغانستان د خلکو باور او اعتبار پر ازادي راډیو زیات شوی او په ځانګړي ډول په دې ورستي کلونو کې چې د افغانستان د نن رسنې مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو سره مخ دي. ازادي رادیو د خبرونو او معلوماتو په خپرولو کې دقت، کاروالی او توازن ته لومړیتوب ورکوي. خلک ازادي رادیو ځکه خوښوي چې د دې رادیو خبریالان هڅه کوي حقیقتونه راپور کړي او توضیح ورکړي چې پیښې څنګه د دوی پر ورځني ژوند اغیز کوي.
د افغانستان لپاره د ازادي اروپا ازادي رادیو څنګه د 2002 کال د جنوري میاشتې په 13مه پرانستل شو. د دغه نړیواله رسنۍ د هغه محل مشر توماس داین په دې اړه جوړ شویو مراسمو ته وویل چې د خبرونو او اطلاعاتو لپاره د وسوله ایز او دیموکراتیک افغانستان جوړولو لپاره مرسته موخته ویاړ دی. د یادونه ده چې ازادي رادیو لومړی خبری او بیا غنی او مختلف تعلیمی خبرونه پیل کړي چې د ډیرو اوریدونکو زړونه خپل کړل. خو د ازادي رادیو دا بریالي سفر دومره آسان هم نه و او د دغه رادیو د همکارانو د بيدریغه هڅو ترڅنګ دا بریالي توپ د یو شمیر دوی د سر په قربانۍ لاس ته راغی. د ازادي رادیو د کابل دفتر درې همکاران سباون کاکړ، عباد الله حنانزای او محرم دورانی د 2013 کال د اپریل په 13مه په کابل کې په یو انتحاري برید کې ووژل شول او په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی بیا د 2013 کال د نومبر میاشتې په 12مه د ده په موټر پورې په نخلول شوی ماین چاودنه کې ووژل شو. طالبانو په افغانستان تر بیا واکمنې دوه وروسته د 1401 کال په لیندې میاشت کې په افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو او ازادي رادیو په 12 ساعته خبرونه بندیز ولګوه. د دوی ادعا دا و چې د رادیوګانو د رسنیو د قانون سرغړونه کړي او ژورنالیستیک اصول یې په پام کې نه دي نیولي او یو اړخیز خبرونه کولې. خو د ازادي اروپا ازادي رادیو د هغه مهال عمومي رئیس جیمی فلای ویلی وو چې ازادي رادیو بخپل ایډیټوريال اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نه کړي. د تجربه لمخې په هیګي چې د ازادي اوریدونکو د دې رادیو د منډلو لپاره ډېرې هڅې کوي، د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشینی ولای. ازادي رادیو اوس په لاندو چپو 24 ساعت خبرونه لري او د غشان په فیسبوک، اکسپانا یعنی په خاني ټوئیټر، انستاګرام، ټلګرام، یوټیوب، ویب پاڼې او د واتس اپ لارې هم فعالیت لري.
او اوس به هم د ازادي رادیو د څو اوریدونکو نظرونه په ګډه واورو.
لکه نه چې د ازادي رادیو اف ام سپې بندي شوې دي، ما د رادیو سره علاقه به پری هدان به می خبرونه دی اوریدلې. اقتصادي بحران د بیا هم از در دی یوټیوب لارې کړه کله تک به ما خو هغه ټولې خبرونه چې موږ د اف ام سره سره ساته اوریدلې هغه مونږ دی اوریدلې رنه پاتې شوې دي. یعنی په میاش کې هم داسې نه کې په هفته کې چې زه 2011 زه ډېر تکیف کم، یعنی په همدا وجه ده د دې بحران نه شم کو نیټ لاسرسی نه لرو، کله کار نه کوي کله پیسې نه وي. کچر ته پم سره په یوه موږ ډېر څه ترز د کړي هم زده کړي هم دي. زما د خو خبرونه یې زدي رادیو ډېر خبرونه وي چې زما ته به ډېر خوند راغی. وتی به خبرونه وه په هفته کې فکر کم یو ځل وه او بل دی ورکې شوې ځان خبرونه وه. یوا خبرونه بلې دوس بجو کې بوا ته پریخ خبرونه غم ډیر حق خبرونه وا. کچیر ته زادی رادیو بیرته په پم څه پوخ خبرونه شروع کړې موږ ډیر خوشاله او خدای دې نوري داسې کلی زراولي نوري راولي سره یو ځای یو زادی رادیو مو واقع ډیر څه زده کړې دي. مخپل دې مکتب دې دورې زده کړې چې دی هغه د سینې دې کړې. ما به د زادی رادیو خبرونه اوریدل هغه به ملکل دی ما د پښتو خاطر او لیکل زده کړې دي. بیا دې هم ټول اوریدونکو کارکونکو ته زادی رادیو درشته مکل زده ډیر ډیر مبارک.
د ازادي رادیو د دروشتمې کلیزې په تلاوز دا ویل شو مکله چې موږ د پخوانتون په دوران کې وو زده کړلان وو د ژورنالیزم په هنزي. نو زموږ لپاره د ازادي رادیو پروګرامونه هغه د پخونی زبرخه کې یا نور ورزشي او نور یا په خبری برخه کې وو، دا زموږ لپاره یو ا ان ان یو درس وو او موږ دغه پروګرامونه ډېر سيادت کړی دي. ما په خپل د راپور لیکنې ډېر زده کړم چې کړی ده د ازادي رادیو له راپورونو میکړی ده. ما به دوی راپورونه اوریدل او بیا به مې هماغې ته ورته یو څه برابرول چې د راپور چوکاټ کې ده. دغه ډول نور که راډیو خپرونې وي یا نور همدا ډول یعنی موږ ترې شخصا ما ترې د زده کړې په دوران کې ډېر څه یاد کړي دي او اوس چې موږ په رسنیو کې یو یا خبر اعلان پاتې شوي یو نو موږ ډېر څه ترې یاد کړي دي.
د دغه راډیو نه زه زیاتره خپرونې اوس په الحال د ټولنیزو رسنیو فیسبوک واټساپ چینلونو او همدارنګه د ټویټر او انسټاګرام څخه هم تعقیبوم. ازادي راډیو دلته په شینوارو کې ډېرې خلک اوري او ډېر مینوال لري. ترې خوشحاله یم چې زموږ غږ هم تل نشري او خبري او د دې ولستونزې درکې.
ساعت 6:30 شام است.